د امریکا غږ دی وی نننی خبری خبرونه مهم سرټکی پر غزه نن هم د اسرایلی ځواکونو بمباری روانه ده او هلته یې د حماس ډلې اهداف په نخښه کړی دي. تر اوسه دواړو لورو ته تر 2200 ډیر مرجوب لا وخت دی. د امریکا ولسمشر جو بایدن د حماس برید شیطانی عمل بللی او د اسرایل سره یې د خپل ملاتړ اعلان کړی دی. بل نور ته د امریکای د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن د اکتوبر له 11 تر 13 اسرائیل او اردن ته سفر کوي چې د دواړو هیوادونو له اعلی چارواکو سره به لیده کاته کوي. په پیښور کې ځوانان اندېښمنه دي چې د منځني ختیځ جګړه به تر هغه ځایه محدوده پاتې نشي. دوی پر نړیوالو غږ کړی چې زر تر زره دي د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ جګړه ودروي. د افغانستان په غربي ولایت هرات کې د چهارشنبې سهار وختي بلې زورورې زلزلې نور کلی هم وران کړي او د خبرونو تر مخه نور ځاني او مالی زیان یې اړولې دی. د خبرونو د تفصیل لپاره را سره مل وسئ. شاید د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو د ډیوی په یو ساعته خبری خبرونه کې هرکلی وایم. تاسو قربانه منځه شهیدیم. نن د چهارشنبې شروع ورځ کال 2023 د اکتوبر د میاشتې 18 نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپخین یوه بجه ده. په خبرونه کې د تل په څیر سیمه ییز او نړیوال ریپورټونه لرو چې تاسو سره به وار په وار شاملو. هیله لرو چې را سره د دې خبرونه تر پایه مل پاتې شي. زو د لومړی مهم ریپورت ولوري ته چې د فلسطین وروسته پروند نه یاسي شنبه په ورځ د لبنان هم د اسرائیل په شمالي سرحدي سیمو کې په آبادی د راکټونو او میزایلونو بریدونه شوې دي. اسرائیل ویلي چې دا دوی محاز دی. بل خوا په اسرائیل د حماس د بریدونو په نتیجه کې د وژل شوو اسرائیلي وګړو شمیر 1200 تنو ته رسیدلی دی. د اسرائیل خوا نن هم په غزه پټۍ درانه هوایی او میزایلي بریدونه ترسره شوې دي او د فلسطین د صحت چارواکو ویلي چې په غزه کې تر اوسه 1055 کسان وژل شوي. تفصیل یې تاسو ته د ډی وی همکار نوشروان خلندر په خپل ریپورت کې راغونډ کړی.
ملګری ملتونه وایي د اسرائیل لخوا په غزه هوایی بریدونو او د بمباری له وجې تر 2,30,000 زیاتو خلکو محفوظه ځایونو ته کډې کړي دي. غزه پټه کې 2.3 میلیونه خلک ژوند کوي. بلخوا د حماس لخوا هم په اسرائیل د راکټونو د بریدونو لړۍ روانه ده. رایټرز خبری اداره وایي د اسرائیل نه هم د زرګونو په شمیر کې د بارنیو هیوادونو وګړي قبرسته کړي کوي او په هوایي ډګر په لوی شمیره خلک موجود دي. د نړیوالو ادارو د مرستو چارواکي وایي د حماس د بریدونو په جواب کې د اسرائیل حملو په غزه کې لوی تباهي خورا کړې ده. د خوراک اوبو او د بیړنیو سامانونو قلت جوړ شوی.
د غزې واسي مهم محفوظ نه ده او دا د غزې د ټولي آبادی عمومي احساس دی. د اسرائیل د دفاع وزارت چې د غزې د خلکو لپاره معلومات شریکوي نو د هغه په بنیاد ما پتیرو څلورش ساعتو کې لخپل کورنۍ سره درې ځایونه بدل کړل. دوی چې کله محفوظ ځایونو ته د انتقال خبره کوي نو څه ښکاره لارښوونه نه کوي او کدا سي په بې خبرۍ کې هوایي بمباری کیږي نو دا د عامو خلکو لپاره غټه تباهي جوړولای شي.
د فلسطین د صحت وزارت وایي په غزا کې د 5,000 نه زیات کسان ژوبل شوي دي.
د اسرائیل د بریدونو وروسته اوس یو نازک صورتحال دا جوړ شوی دی چې د ټولو غزا په هسپتالونو کې بیډونه یا کټونه نشته. دوایانې ختمې شوي دي. جنریټر د پاره تیل په ختمېدو دي او د بجلۍ محکمې ورته ویلي چې بجلۍ بندوي. زخمیان زیاتېږي او د ژوبل خلکو حالت په راتلونکو ساعتونو کې ډېر خراب شي.
د غزا ترڅنګ د حماس د بریدونو وروسته په اسرائیل کې هم په خلکو کې ویرې زیاتې شوې دي. لارې او سړکونه خالي شوي. خلکو ته په کورونو کې د دننه پاتې کېدو ویل شوی. اسرائیل کې د حماس د بریدونو په نتیجه کې تر 1200 پورې د وژل شوو کسانو د جنازې مراسم لپاره تیاری روان دي.
زما اوخ کی د دغه خاندانونو سره ملګری دي. ماته نه د معلومات چې زما د لاس جوړ شوی ګلدسته به د کم قبر سره خودل کیږي، خو دا هیڅ خبره نه ده. خو چې کله زه یو ګل په یوې ګلدسته کې ایږدم، نو سوچ ضرور کوم چې دا به د چا په برخه رسی.
د حماس نو وروسته د لبنان لخوا د اسرائیل په شمال کې د راکټونو او میزایلونو بریدونو د اسرائیل په خلکو کې ویرې لا نور زیاتې کړې دي. اسرائیل وایي په غزه به بریدونه تر څو هفتو پورې روان وي، تر څو چې د حماس پوځي طاقت نوی ختم کړي. نو شروان کلندر، وی او ای ډیوا، واشنگټن ڈی سی.
د ټي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري. غواړو چې تاسو سره نور تفصیل او څېړنه هم د اسرائیل او د حماس ترمنځ د جګړې په اړه وند او وړاندې کوو. د امهال زموږ سره په استودیو کې ملګری شوی دی د ډي وی او زموږ همکار خبريال او څېړونکو پیر زوبه شاه صاحب. هغه یې هر کله وایي ستړي مشي، په خیر اخلي پیر صاحب. پیر صاحب، په منځني ختیځ کې چې د امهال کوم کړکیچ روان دی، کومه ګړه روانه ده، د دې پاړوند امریکای دریس څه ده؟
جی، امریکای خو اخکارا ک بایدن تاسو هغه وایټ هاوس چې کوم بیان او بل بایدن چې کوم خبره وکړه، اخشه د اخکارا دا خبره وکړه چې دا یو سوچا دی، یو شیطانی عمل دی، لایک اټس ا پیور شیر ایول، دا ورډ استعمال کړ او بایدن لکه تاسو ګورئ په دومره وخت شه د سر دومره غوسه نه دا شولې لکه په دې موقع باندې د اوسه اظهار وکړو. او بل دین علاوه کوم وګورو
ټوډي
بلینکن خبرې کړې دي، هغه نن تلې دي، هغه ته اسرائیل او اردن ته هم په دې هغه کې چې هغه یو خای چې خپل د اسرائیل سره خپل ملګرتیا او هغه سره دوی چې مونږ لاړو. او بل حماس سیډر په سخت لفظونو کړه دا او د ته ترهګری ویلې دا، بایدن هه ترهګری ورته ویلې دا، نو مطلب دی وایي چې د شک نشتا چې دا ترهګری دا. نو دوی اوس بایدن هه کوشش کوي، هغه کوشش کوي امریکا خپل یو جنگي بیړه لژلې دا غته اسرائیل ته، اغنه علاوه دوی چې موږ نور دفاعي تاون ور سره کو چې هغه مرسته وکړو او چې بیا د اسرائیل نور محفوظ کو داسې نور حمله نه او دوی به امداد هم ورکوي او لګیا دي دا ټریپ چې کوم د خاص د غشي پر اده خپل هغه ور سره ته وخی چې متاثر ویلاریو.
څومره مهمه کې دی شي د امریکای د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دغه سفر خپل اردن او اسرائیل ته څومره مهمه
دی؟ مهم خو ګر پدې دی چې د اسرائیل ته روان دي، البته څنګه د هغه ویلې دي د سټیټ ډپارټمنټ بیان میتیو میلر خبره کړ، دغه وی چې دوی به ګوري چې اسرائیل ته نور څه شي ضرورت دی، دوی سره به کښنی خپل همدردی خپل ملګرتیا ورسره پخای او ورسره به دوی دا هم ګوري البته چې کوم د امریکای سفارتي هغه شروع کړو دلته یو کوشش شروع چې سعودي او د اسرائیل جوړو کی هغه دین علاوه جردن ته د اردن ته زی اردن ډیر مهم ملک دا، اردن دوه ملک د مصر نه بعد چې د اسرائیل سره تعلقات دي. نو دا وزیر بده کوشش کوي چې اردن چې کوم مشردا کینګ عبد الله هغه سره خبرې وکړي چې اوس سناسه طریقې سره دا چې کوم جنگ دا نور زیاتې دونه بچکی. نو دا ټریپ مپ خلډر امپورټنټ دا، او دا یو کیسه اسرائیل ته شول دي چې موږ تاسو رايو او چې څه ضرورت وي موږ پوره کوو تاسو.
پیر صاحب، ولې امریکا په دغه جګړې کې د اسرائیل د ملاتړ خودلو د پاره او د دې ترڅنګ په دې کې د خلکتیا د پاره دومره حقوقي ملاتړ اعلان کړی دی؟ څه مقصد دی؟
چې مقصد خو دې یو خداس دی چې ګوري صدر بایدن چې کوم تاسو بیان واروي په هغه کې دوی خبرې کوي چې دا د حماس په خلاف ته حماس ترهرګل بلل دي نور نه دي بللي فلسطین ولې چې فلسطین چې کوم ملک دا فلسطین چې کوم خلق دي او وی ترهرګر نه دي او حماس استعمالوي د انساني ډال وندې نو دا وچ دا بل دي صدر بایدن دا خبره کړې ده چې په امریکا شه د يهودانو په خلاف د مسلمانانو په خلاف د نفرت زه نشته دلته نو یو قسم نو امریکای کوشش بدایو چې یو طرف ته خودی حماس باندې فشار واچوي دوم طرف ته دوی کوشش وکړي چې کوم دوی سفارتي کوششونه متاستوي چې روان کړي دي سعودي سره د نور ملکونو سره چې هغه تر لاسه یونسی او بل او اسرائیل سره هم د کشان دوی مرسته وکړي ولې چې اسرائیل مرسته کته سوګوري بایدن او نتنیاهو حالات داسې ټیک نه او په بایدن باندې داسې تورونه و چې د اسرائیل کې داسې داسې ملګرتیا ونه کی او درنه مخک نو اوس کومه دا واقع وشو د نه بعد بایدن هم کوشش کوي او ورته خودل چې موږ تاسو سره یو موږ تاسو سره ودریګو تر اخره حد پورې او دا تر هرګری دا او دا تر هرګری به موږ نه برداشت کوو په دې سیمه کې
پیڅه به پینځه ورځې وشولې د دغه جګړې چې دوام لري د اسرائیل او د حماس ډلې ترمنځ د عرب نړۍ خبرګون یا جواب څه دی تر اوسه پرې
عرب چې کوم هوادونه دي کته سو غره یو خو دي عرب خلک دي عام خلک دي هغه غره په کویت کې په بحرین کې دنه علاوه په مصر ټول زینو خلک راوتی دي احتجاجونه کړی دي د فلسطین او د حماس په حق کې دغه څه چې کوم بیا یو افیشل چې کوم سرکاري بیان دی نو هغه کفر سو غره ډیر امپورټنت دی هغه د سعودي دی سعودي هم په اسرائیل باندې تور لګولې دي د تاسو وجو شو حماس نه د کنډم کړي نو دا هم دلته داسې دي چې کوم هغه امریکای یو توقع وا چې دوی خلک په چکوم دي عرب خلک دا به یو اخر کې اسرائیل ومني نو مطلب دا دی چې دا سخکاري چې کله پورې د فلسطین مسله نوی حل نو اسرائیل نه دی دا سه پاسبل نه دی چې دوی هوادونو سره ډایرکټ تعلق جوړ کړي چې کوم د سعودي سره کوم عمل شروع دا ډیر نږدې او بایدن هم خبرې کړې نتنیاهو ویلیو محمد بن سلمان په دې خبرې کړو چې ډیر نږدې دي هغه اوس بیا وزن ډول شو او کې دې شی مکمل ختم شي خو جانکر به وایي چې موږ به دا کوششونه اوسم دغه سه جاری ساتو خو مطلب دا دی چې دلته اوس امریکای ته نور ځات سفارتکاري ضرورت وي چې دا جنگ مزید اغنه شي خور نشي او نور ځات نقصان و نشي
مننه پیر صاحب تاسو
ډیر مننه
ویو ای دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلې او اوریدل شي
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بي چینل یو سل درې
هر ورځ سلیریش ساته
تیری ورځ راځي د امریکای د کانګرس لاندینی برخې وان نمائندگان د سپیکر لپاره د زغل پیل شوې ده چې په کې د ریپابلیکن ګوند لخوا سټیو او جیم جوردن شامل شوې دي خو اکثر غړي اوس هم د چیر سپیکر کیوین مکارتی ملاتړ کوي چې تیر ونی د خپل څوکۍ نه لري کړی شوی وو د ویو خبريالې کاترین جابسن وايي چې د دغه زغل د لاسا یوکرين ته کی دون کې امداد نور روستا کې دلې شي تفصیل یې څه دی راځي چې د بختور شاس خیواګو
د هاوس د سپیکر د پاره د نه پورز پیل شوی ازغل د ځنګ کار دی چې ورسره د یوکرين د پاره د امریکای مرسته هم ورستو شوې دي
And you're right we don't want to see a single
مونږ په دې مرسته کې لګ تاخير هم نه غواړو ځکه مونږ د کانګرس سره په دې کار کوو چې څنګه اضافي فندونه ولېګل شي په دې به لګ وخت لګي خدا سي بنوي چې نامعلومه وخت به وي
د سپیکر کیوین میکارتی د لری کول نو وړاندې هم یوکرين ته د سلیریش عرب ډالرو امریکایي امداد په ایوان نمائندگان کې باندو چرته چې د مخالفه ریپابلیکن ګوند اکثریت ده دا په داسې حال چې په یوکرين کې جګړه توده ده
یوکرین چې د خپل نیول شوی سیمې د لپاره په سخته مبارزه کې اخته دی، چې پوځي سازو سامان ته سخته اړتیا لري او که پوځي کومک ورته په وخت ونه رسي، نو امکان شته چې دغه مبارزه یا خو سړه شي او یا په ټپه ودرېږي.
د تیر اوړي راهیسې په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوند لخوا د یوکرین د مالي مرستو مخالفت زیات شوی او د سپیکر څوکۍ که هر څوک وګټي خو دغو مخالفینو نه ګټل به ورته ګران وي. جیم جوردن د ریپبلیکن ګوند لخوا د سپیکر د څوکۍ امیدوار دی، وای یوکرین لومړی ترجیح نه ده.
امریکایانو ته تر ټولو لوی مسله یوکرین نه ده، بلکې د پولي حالات دي او په هیواد کې دننه روان جرمونه دي او دا هر چا ته ښه پته ده.
په نړیوالو چارو د شیکاګو کونسل لخوا تازه نظر پوښتنې ښایي 80% امریکایان د یوکرین د مرستو ملاتړ کوي.
It's expensive in our country has its own share of problems.
په دې ډیر تاوان کیږي او زموږ د ملک خپل ډيري مسلې دي. خو زما خیال دی چې امریکا وړاندې هم د ډیرو ملکونو د خلکو سره په سخت وخت کې مرستې کړې دي او د یوکرين سره مرسته هم ډیره ضروري ده.
د رپورټونو تر مخه وایټ هاوس هڅه کوي چې د یوکرين مرستې د اسرائیل د جنگي مرستو سره وتړي. په خوانه سپیکر کیوین میکارتی وای اسرائیل دې مخ کې کړی شي.
You're thinking some type of game to play?
زما په خیال په دې کې څه لوبه روانه ده. زه غنم چې په اسرائیل بریج شوه، زه به د اسرائیل مرسته لومړی کوم که زه سپیکر شوم.
د سپیکر د څوکۍ بل امیدوار سټیو سکیلس چې وړاندې د یوکرين د مرستو ملاتړ وو، وای د کانګرس غړي دي زر تر زر خپل مشر وټاکي.
مونږ لا بیرته په خپل لار روان دل پکار دي. نن سبا نړۍ ډیره خطرناکه ده.
د ریپبلیکن غړي به نن د شورو په ورځ د سپیکر د پاره خپل رائے ورکوي او تر سوچ د هاوس د سپیکر انتخاب نوی سر تر رسیدلې تر هغه هیڅ قانون سازي هم نشي کېدلې. د کیترین جپسن د پاره بختور شاه، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د جی وی خبری خبرونه دوام لري. تاسو د غ خبرونه د واشنگتن ڈی سی د استودیو څخه ګوري او اوري. زو د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته چې په اسرائیل د حماس د ناساپی برید او وروسته جګړه اوس هم روانه ده او څیړونکو وایي چې د دې په نتیجه کې نه یوازې د سیمې بلکې د نړۍ په سیاست او اقتصاد د بد اغیزو امکان دی. په دې اړه د جی وی خبريال د څیړونکو سره خبري کړي دي. تفصیل یې تاسو ته په دغه ریپورت کې وړاندې کوو.
د حماس وسلواله ډلې له خوا په اسرائیل برید او د غلطادي وګړو په نخښه کولو ورسته چې جګړه اوس هم روانه ده. سیډونکو وای د حماس بریدونو په نتیجه کې نه یوازې د اسرائیل فلسطین عادي خلکو د زیانونو اندېښنې زیات شوې دي، بلکې د دې په نتیجه کې د سعودي عربستان او اسرائیل پر مخه تلې خپل منځي اړیکو ته هم چیلنج ورپېښ شوه.
نو دا یو کسبه نه وي صحبندي چې کومه کیږي هغه کې با ماڈریشن امکانات شتا، صرف انتہا پسند
د حماس د بریدونو وړاندې چې د ابراهیم لوزنامې په اساس د عرب هیوادونو او په خصوصي توګه د سعودي عربستان او اسرائیل په اړیکو کې سفارتي او تجارتي پرمختګ هم لیدل شوی و. خو څېړنکاران وایي د حماس دغه بریدونه داسې دي چې د منطقي په سیاست به هم اغیزې ولري، چې په دغه راتلونکي ورځو کې د سعودي عربستان رول به هم ډیر مهم ګڼل کیږي.
دی وخت کې چې کوم د ایران نه زیات د سعودي عرب سره د غټو راغونډولو موخه ده، ځکه چې ایران سره خو د امریکای هم تعلق، د مغرب هم سره تعلق ډیر خنه دي، د اسرائیل خو سره خو د دشمنه هدا پورې تعلق دی. سعودي عرب دی وخت کې داسې دی چې په سعودي عرب باندې امریکا هم اعتبار کوي شي، غرب هم اعتبار کوي او اسرائیل هم په هغه باندې اعتبار کوي او فلسطینیان هم داسې بیللې ټول نه دي. نو د سعودي عرب د دا رول په پکې چې کوم دی دا په کې لکه بې طرفیزه رول د هغه کې دی چې د ایران نشي کې دی د بل یو ملک هم نشي کې دی واحد سعودي عرب دی چې د دې په کې به طرفي د رول کې دی شي
د فلسطین وسلواله ډله حماس د بریدون ورستا چې لا هم جګړه دوام لري سړنکاران وای د دې جګړې منفي اغیزې به نه یوازې د نړۍ په سیاست بلکې اقتصاد باندې هم ولیدل شي د همکار عثمان خان سره احسان محمد خان وایس اف امریکا جیوا پېښور
منځنی ختیځ جګړې په اړوند په پیښور کې ځوانان اندېښمن دي چې دغه جګړه به تر همغه ځایه محدود پاتې نشي او دا به نورې نړۍ ته هم خوره شي خو دوی په نړیوالو باندې غږ کړی دی چې زر تر زره دي د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ امن خبرې وکړي او جګړه دې ودروي چې امن راشي او حالات بیرته نورمال یا عادي شي راځي چې د عثمان خان څخه دغه ریپورت په ګډه سره واورو چې د زینو زدکونکو سره پکې غږیدلې ده
هو اصل کې مطلب کوم بوث سایډ مطلب هغه هیومنز دي کنه اسرائیل والے چې کم دي نو موږ خامخا هغه دای سیویلین زی چلډرن دی ویمن دي نو موږ خامخا غي فاميليز دي ما هغه ورځ یو انټرویو هم کته نو هغه اسرائیل والے چې کم سیویلین هغه ویل چې زما مطلب وایف اور زما چې د ولوریانې ونه هغه حماس والا کډناپ کړی دي اور مطلب هغه واپس واړم نو لکه دغه شیز د هغه سر زما زړه هم لکه خفش مای چې لکه سید هغه انسانان دي نو لکه دا سینه دی پکار کنه لکه بیا چې مطلب جنگ راځي خامخا دوانه سایډ ته کیژوالټیز کیږي دوانه سایډ ته کیږي اف کورس خامخا نو لکه دا سیده چې لکه څونه مطلب ډیسکشنز او شی اور د ډایالوګ ثرو معنی مطلب دا خبره ریزولف شنه هغه لکه ډیر خوي
که چېرته دا مسله په طریقه باندې حل کړئ شنو هغه خي دا حل نه کړئ شنو زم چې دا به د ورلد وار فرست او سیکنډ بشان باندې یو ویری ډیزاستر ایونت په هیستری کې او هیستری ته یو ټرننګ پوینټ ورکی لکه څنګه چې مخکې ورکل شوی دی
ٹھیک شو هغه جنگ روان دي نو هغه تاسو سولجر ټو سولجر سولف کې بارډر باندې جنگ کیږي هغه مطلب دا خو نه چې موږ په بارډر ته ټریټری بارډر ٹریٹری تراشو اگر موږ په بارډر باندې هلکه نو دوی ته پکارې سولجر ټو سولجر وار او کی هغه اکسپټیبل دي خو بے ګناه سیویلینز الته اوورسیز پاکستانی بویدا سنور خلک بوی سټډیز لبتلی وی نو هغه ته گیر دي
چې د دې ټولو نتیجه به دا کیږي چې او وی به اسرائیل په بدل کې د فلسطین په خلکو باندې زور وباسي په کازا باندې باغ خپل ټاپ ټیر ویپنری چې کوم دا غي استعمالي او د سیویلینز به خرابېږي لکه مطلب فریډم فایټرز خو خپل ځای پاتې شي او وی به خپل کاونټرز کوي خو دا غیر ټول زور چې دی نو د سیویلینز د فلسطین یا د غزا سیویلینز نو دا غیر راوځي
موږ میډل ایسټ کې شکم دا سعودي عرب ایران اور اسرائیل اور سعودی عرب ڈی ڈی ٹائم پاس تعلقات خپل ټیک کړي وو او هغه کې مطلب دی یو بل دپاره سفارت خانی جوړ کړي وي او د دې وجه نه ډیر پیس او مطلب خبرې اترې باندې منځ کې کېدلې تعلقات ششتلی وو نو دا حماس د حملې د وجه نه دا ټول په دوه باندې یو ډیس ګند امپیکټ پرې وته موږ طرف ته ویلې چې نیگیټیو امپیکټ موږ وایو چې ګند امپیکټ پرې وته نو د دې وجه نه دا ټول تعلقات پوس ګډوډ سي نو دوته مطلب قتل پکار دي چې لکه دا حالات په خرابې مخ شي
په اسرائیل د حماس وسلواله ډلې د بریدونو په اړه د پاکستانی مطبوعاتو د خبرونو د اندازه په اړه څېړونکي وایي چې په منځني ختیځ کې د جګړې په اړه خبرونه اکثره اشتعال انگیزه وي او د وخت تیریدو سره د خلکو په ذهنونو ژور اثر لرلی شي په دې اړه نور تفصیل د ارشد مومند په ریپورت کې تاسو ته وړاندې کوو
په پاکستانی میډیا کې د اسرائیل او د حماس جګړې خبرونه په سر خط کې په خبرونو او ټي وي چینلونو کې هر ورځ تبصری کې
کا بڑا ذخیره تباہ
هوا خصوصونکو خبريال مدثر شوای د پاکستانی میډیا په خبرونو کې اشتعال زیاتی او خبرونه او سیړنې بے پلو نه ای چې د دې جنگ زپلی سیمه د ځوانانو لپاره خطرناک ثابت دي شي
که بیروزګاری زیات شي او تعلیم یافته ځوانان د تا غدل تناستي مونږ سره بل څه نشته چې جنت ته هوري دي او بل یو ځوان کس چې هغه تعلیم یافته او بیروزګار دی هغه اسیم تنگ دی آسان لیار ورته دغه چیرې جهاد وکولاړ شو کته وګوري بوسنی له مونږه سنت لیدې افغانستان کا سند پاکستان کا سند بوسنی کې جنگي دلی په فلسطین کې مخ کې جنگي دلی ډېر سخت حالات دي او میډیا دا شی نور مور ور کوي ولا او اور په څه شي په الفاظو کم او په بیک گراوند میوزیک باندې زیات ور کوي.
اپکو نه حماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ چھڑ گئی.
د پاکستانی میډیا خبرونه د ځوانانو په ذهنونو ساسرات غورځولې شي. د دې سوال په جواب کې د پېښور پوهنتون د نفسیاتو د مطالعې د څانګې مشره پروفیسر ډاکټر ارم ارشاد صداسی وایي
د خپل ژبې کې وایي چې ذهن ټراما یا صدمې شکار شي. نو صدمې شکار شي نو انسان دوه ریئکشن به راځي، یا به هغه ډپریشن ته ځي یا به اګریشن ته ځي. اګریشن بیا فردر دا کېدلی شي سه کې ماس کلنګ طرف ته خبره تللی شي، اور چې کله ډپریشن زیات شي بیا ماس سوسایډ طرف ته خبره تللی شي.
د اسرائیل او حماس جګړو د شروع کېدو نه پس د نور کله برعکس په پاکستان او په خصوصي توګه په خیبر پختونخوا کې ولسي احتجاجونه کم لیدل کېږي. ځینې مذهبي ګوندونو د احتجاج اعلانونه هم کړي، خو لا تر اوسه څه په لویه پیمانه احتجاج مخې ته نه دی راغلی. څیړونکی او خبریال پخر کاکا خیل وایي د پاکستان اقتصادي حالاتو مذهبي ګوندونو جماعتونو او مدرسو ته د عربي هیوادونو پنډنګ کمېدو له امله عام ولس احتجاج ته په اسانه نه راوځي. خو که میډیا د ذمهوارۍ مظاهره ونه کړه نو په راتلونکي وختو کې حالات خرابېدای شي.
موږ خپل دې وخت کې د ملک حالت که تاسو وګورئ دونه بدالی ده چې هر سړی د بجلی په بیلونو کې، د ګیس په بیل کې، د ماشومانو د سکول په فیسونو کې، لکه هغه افرادي قوت کم چې سړک ته روباسلی لکه هغه اوس نه روزي. ټول موږ په داسې حالت کې شو چې هغه طرف ته نه ځي.
اسرائیل، امریکا، اروپایي اتحاد، کینیډا، مصر او جاپان حماس ترهګر تنظیم ټاکلې دي. د پېښور پوهنتون د جرنالیزم څانګې استاد علي عمران وایي په کار ده چې پاکستانی میډیا په دې وخت د سنجیدګۍ نه کار واخلي.
نو میډیا خو هایپ غاړي، هغه ریټنګز ګوري، هغه وایي چې موږ ته څومره غزات خلک وګوري، څومره جذباتو خبره وکړو. نو جذباتو نه دا خبره کا حل کېده نو پنځاویا کالو کې بس زیاته شوه. نو خو دې دا مطلب هم دی چې آخري خبره په میز راځي، نو په گفتار راځي. نو په کار ده چې داسې میډیا چې دا هغه او خو دې چې یاره سه ذمہ واری پکار دی. خو اگین قانون هم نشتا، مالکان هم کمزور شوی دی، او پاکستان کې دیتا مونږه اینکر کری سی وایو او اینکرانو خپل زور دی، هغه خپل زور خی.
سیلون کې وای د 9/11 نه پس هم د پاکستانی میډیا رول مثبت نو پاتې شوی، خلکو ته اشتعال ورکاو او بیا د افغانستان جګړې په شکل کې په زرګونو خلکو ژوند لاسه ورکو. خو پکار ده چې دا ځل د سنجیدګۍ نه کار واخیستل شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ څه اورو هغه هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زمو خوبونه، امیدونه او د غوړه سباوند لپاره زموږ ارزوګانی آزادې میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
دې وی ګران اوریدونکو او اوریدونکو زو د یو بل مهمه ریپورت ولوري ته شه. د اسلام آباد په مارګالا ټاون کې میشت افغان کډوال تور لګوي چې د پاکستانی حکومت د غیر قانوني کډوالو د وستلو د فیصلې نه وروسته د اسلام آباد انتظامیه او پولیس هر ورځ دوی ځوروي او د افغانانو د 500 نه زیات کورونه یې هلته ډنګ کړی دي. د اسلام آباد کیپټل ډیولاپمنت اتورټي ویان د وی او جی وته ویل دي چې افغانانو غیر قانوني کورونه یې رنګ کړی دي. په دې اړه نور تفصیل څه دی راځي چې د وقار احمد څخه په دغه ریپورت کې وګورو.
لکه دو درې ورځې پاس دوی راغله نیم سامانونه په کمرو کې نیم بار ټول یو غرزول او واړه د دې وس دې بارانو ته پراته دي په مشکلاتو کې موږ اخر څه وکړو کارډونه را سره دي چې پولیس ته کارډ ورخوي او هاتو افغاني بیٹو بیٹو سره تانی ته بوزي نه حالت څوک ووس دایم یې راولې په خبرو کې ورته ویل چې څوک د افغاني ضمانت تراله هغه به مو سره درنه کې
زمانم دی محمد نسیم زه دیزه وسیدم کې افغانستان او دا پی او آر کارت زما سره او دا تاسو ارسه لیدول شه زما دا ظلم شوی دی او دا غنه بوجود پولیس مونږ چې ته ارسه نقصان سره کوي نو دا پی او آر کارت دی چې کوم حکومت را کړی دی نو دا نقصان چې کوم شوی دی تاسو ارسه مخامخ دی
وای دا خو دروغ وای ته په فزیک او سکین ده خبر نه دی
وای ټیم ختم درته کو دا پی او آر کارت دی
بر عدلیه صرف اډر وکي چې وروره ایلیګل خلک به مونږ نیسو دوی مونږ سره وروره جانه بیا ساره بیا وروره کور ته ډالې راته درولي کله وروره جانه کارډ والا اوچته کله بیا کارډ خو مونږ په هغه باندې ور سره دغه وروره بالکل چې څوک غیر قانوني هغه دی وروره جانه ونیسي او دې کلی کې ماشاءالله 50 کور دي اوس ولې ټول غریبانان وروره ټول کارډونه دي ور سره دار چا سره
د دې کلی نوم څه دی
د دې بس مارګل ټون سره لاندې کچا بستی ورته وي
د ډي وی لیدونکو تاسو د ډي وی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصولی شئ د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي وی ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وی نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا بٹن کی کاږي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د وی وی پانا فرانسې او د خپلې خوښې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
حال په پاکستان کې د افغان کډوالو په وړاندې اعلانونه هم شوې دي چې دوی به د نوومبر لومړۍ نیټې پورې هلته پاتې کیږي او له هغې وروسته به دوی وسل کیږي او په وروستیو کې داسې نورې پیښې هم شوې چې افغان کډوال جیلونو ته اچول شوې دي د پاکستان د کراچۍ ښار څخه د چمن د لارې افغانستان ته روان افغان کډوال وایي د کورنۍ ځینې غړي اوس هم په جیلونو کې دي او په پاکستان کې د اوسیدو قانوني اسناد لرلو باوجود په واپس تلو باندې مجبور شوې دي په دې اړه نور تفصیل څه دی راځي چې د نعمت الله سرحدي په دغه ریپورت کې وګورو
د کراچی د مومن آباد څخه ستنیدونکو 15 کلن افغان عبدالقادر چې افغانستان ته داخلېدو په انتظار پر چمن پوله ولاړ ویل چې خپل وطن ته ستنیږي خو د مور پلار او د ورور قبرونه دلته په پاکستان کې پاتې کیږي چې د پاکستانی چارواکو د زور او زبردستی مجبور کړی دی چې افغانستان ته ستنسي هغه وایي چې په افغانستان کې ورته خپل پلارنۍ ټاټوبی هم نه دی معلوم
مور می حالت مور شو ورور می حالت د پم می وکړو زه سو مجبور یم پولیس راځي مونږ تنګي ونسي جیل کې واچوي مونږ وای خیر خپل عزت باندې لار شه خده افغانستان کې زبلد نه یم یو ځل تلم پنځلس روزه 13 می وکړو زه خپل علاقه کې بلد نه یم د کراچی کې تمره غلی غلی کې بلد یم
په پا پاکستان کې په پا قانوني توګه پاتې کېدونکو افغانان وایي استثناء لرلو باوجود نیول کیږي د انساني حقوقو پالان د افغان کډوالو په اړه د پاکستان پر تګلارې تشویش څرګند کړی دی. تیر ورځ د پاکستان افغان کمشنریټ تنظیمي چارو ادارې په یو امر کې ویلي و چې کوم افغان کډوال پیوار یا ای سی سی کارډونه لري هغه باید تنګ نه کړل شي. د افغان کمشنریټ دغه امر په پاکستان کې د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې پر خپل ایکس پخوانی ټویټر هم شریک کړی دی. خو پرچمن پله افغانستان ته روان افغان کډوال وای په کراچي کې قانوني اسناد لرلو باوجود افغانان نیول کېدل. ځینې خپلوان یې اوس هم په جیلونو کې دي او د نیول کېدو د ویرې مجبور کړی چې افغانستان ته تګ وکړي.
د کور د اماس راوتل پولیس ولاړ دي، 5000 راکه 1000 راکه کاروبار نشته، بس تنګول شروع دي د پکور نشته. هغه بس دا چې مجبور یې چې را روانې نقطه تنګول دي، کاروبار ختم دی، پر کور نشته، بل یو څه کار نشته. او کور سره به هر کور چې کمی کمی لس لس نه پرې ده.
پرچمن پول افغانستان ته دا وشتلو په محل دغه افغانانو تور لګوي چې په کراچي کې پولیس د دوی نه رشوت اخیستلو هیڅ هم قبوله. خو په سملاسي توګه د کراچي پولیس څخه د افغانانو دغه تورونو په اکله د بیس درلاس نه شو. خو د دې نه مخکې د کراچي پولیس او وی دیوته ویلی وو چې هیڅ کله هم د افغانانو څخه پیسې نه دی غوښتي. نعمت الله سرحدي، وی دیو ټي وی، چمن.
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. او په خبرونه کې د محل زو د یو بل مهمه موضوع ولوري ته چې زموږ سره د سکایپ د لارې ملګری شوی الیاس خان، چې د هغوی سره به غږی ګو چې د پاکستان سپریم کورټ د مشر قاضي اختیاراتو کمولو لپاره چې کوم اوریدنه کې دا د هغې فیصله راغلې ده، نو په دې اړوند غواړو چې وغږی ګو. سړی مشه په خیر راغلی الیاس خان صاحب.
ډیره مننه مونږه خوشاله اوسئ
الیاس خان صاحب. دغه فیصله راغلی د پدی فیصله کې څه ویل شوې دي کده لیدونکو سره تاسو تفصیل شریک کړئ.
جی بالکل، دا مشر قاضي په مشرۍ کې چې کوم د فل کورټ جوړو د 15 کسيزا غړو هغه د دې 15 اورغونی کړی دي، کوم چې د پاکستان په تاریخ کې پړوندی ځل پښوندای بڑا د پاکستان سرکاري ټلویزیون ټول کام ته خودلا د غیر رستو چې کوم دغه خواستونه د دې پر ضد د قانوني مسودې پر ضد چې کوم کې د اختیارات رقم کړی شي او تیر حکومت کې جمع کړی شي، وو د غوی وکیلانو د دې پر ضد خپل دلایل وړاندې کړ. د غرم اټارنی جنرال د دې په حق خپل دلایل ورکړل. د باز ججان دې سره متفق نه وو چې د پارلیمان دې د سپریم کورټ په چارو کې مداخله وکړي، او که دا یو لار کولاو شوانو دا به بار بار بیا مداخله کوي. او د چیف جسټس په شمول زیات ججان چې کومونو په دغه اورونو کې داسې لګیدا چې دوی به دغه پارلیمان چې کوم قانون پاس کړی دی په حق پریکړه وکړي. نن چې اټارنی جنرال کله خپل دلایل مکمل کړل، د هغې نه وروسته بیا چیف جسټس وایي چې موږ خپلو کې سلا کوو او لږه شیبه وروسته به مونږ د دې پریکړه تاسو ته اورو. د هغې وروسته بیا مشر قاضي د دې پریکړه د دې راغله لس قاضیانو چې کوم دغه قانون وو د دې په حق کې ووټونه ورکړ، او 15 قاضیانو د دې مخالفت وکړو. د مشر قاضي ویناوا چې پارلیمان یو سپریم اداره ده او هغوی ته د قانون سازۍ حق دی، او دا د سپریم کورټ چې کوم دغه قوانین دي یا رولز دي هغه کې هیڅ قسمه مداخله نه ده. د چیف جسټس اختیار راکم کړی شوی نه دی، بلکې د سپریم کورټ اختیار سیوا کړی شوی دی. او دا رنګي چې کوم دغه اعتراض کیږي چې سپریم کورټ لپاره د مهمو چارو کې د پارلیمان لخوا غوته وهل کیږي، نو دا تاثر هم غلط دی. پارلیمان چې هر څه دا کړی دي او ښه نیت سره کړی دي، او راتلونکي وخت کې هم اټارنی جنرال د دینه وړاندې دا وویل کچري سپریم کورټ چې کوم د اسفل د زیر التوا یا د زرخ کار قضیه دي هغه تقریبا شمیره که اویا زره ته ضرور رسی، نو آیا پاره باندې هم بیا پارلیمان یو قانون راوستل شي؟ ولی چې پارلیماني غړي هر 15 کال پس خپل اولستا جواب دیوي، او هغه په دې پوهیږي چې د اولستا خیر خیګړې لپاره کم قانون صحیح دی او کم غلط دی. چې
مونږ الیاس خان سپ تر اوسه یا کوم سیاسي خبرګونونه مخې ته راغلي دي دغه فیصله په وړاندې؟
تر اوسه خو نه دي راغلي، خو د دینه وړاندې چې کوم مختلف د پاکستان غړ غړ سیاسي ګوندونه وو، نو په هغه کې صرف پاکستان تحریک انصاف چې کوم مخالف ګوند دی هغوی خو د دې مخالف وو چې د سپریم کورټ په چارو کې دا مداخله ده، او هغوی خواستم جمع کړی وو په سپریم کورټ کې. خو پاکستان پیپلز ون دغه لوی مخالفه د حکومت کم غوند مسلم لیگ نن هغه د دې په حق کې چې پارلیمان سپریم دی او پارلیمان سره دا اختیار دی چې هغه د اولس په حق کې قانون سازی وکړي. نو دا قسمه غوګونونه د وړان دي نه په مطبوعاتو کې راغلي وو او اوس په سمدستي په دې اړه باندې سندې ویل شوي ویل چې مختصر فیصله ده او د چیف جسټس دا وینا وه چې تفصیلي فیصله او چې کوم اختلافي نوټ پنځو ججانو لیکلی دی دا په تفصیلي فیصله به د دوی سموده رستو ورکوي. د هغې رستو به بیا دا کتی شي چې دې کې تکنیکي کومې ستونزې دي یا مسایل دي او آیا په دې باندې بیا د سیاستمدار او یا د قانون پوهانو څه غبرګون مخې ته راځي.
ډیره زیاته مننه الیاس خان صاحب چې راغلی زموږ سره مل شو او د لیدونکو سره مو د دې اوریدنې په اړه ټول وروستی حال شریک
کړ.
مننه تاسو. وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلی او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا دی چینل یو سل دری
هر ورځ سلیریش ساته
مالیاتی اداری ایم ایف اټکل کړی دی چې سخ کال کې به د پاکستان د اقتصادي پرمختګ کچا 2.5% او د ګرانۍ کچا به 3.6% وي. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي چې په کوم حساب کې چې د پاکستان آبادۍ سواکیږي نو په هغه کچای اقتصاد وده نه کوي چې په راتلونکي کې په هیواد کې د بیروزګارۍ او همداراز د غربت د زیاتېدو سبب جوړېدای شي. راځي چې تفصیل یې واورو د اسلام آباد څخه د ارشد حسین په ریپورت کې.
آی ایم ایف د نړیوالې اقتصادي منظرنامې په اړه جاری کړی خپل تازه رپورت کې پیشنګوئی کړي چې په موجوده مالی کال کې د پاکستان د اقتصادي پرمختګ شرح 2.5% ته رسیدي شي. ادارې ویلي په کال 2028 کې د پاکستان د اقتصادي ودې کچا تر 5% پورې د رسیدو امکان دی.
فرض کړئ چې 5% ګروث
هم د تسلیم کړو چې را روان 15 کال پس به د پاکستان اقتصاد د 5% شرح سره وده وکړي. خو یو خبر یې ستل پکار دی چې خلکو ته روزګار ورکولو لپاره باید چې اقتصاد د 0.5% حساب سره وده وکړي، ځکه چې زموږ اقتصادي وده د روزګار پیدا کولو کم توان لري.
د پاکستان د اقتصاد په اړه د ایم ایف د دې تازه اټکلونو مطلب دا دی چې نړیواله مالیاتي اداره د هیواد د اقتصاد زر تر زره د بحالې تمه لري. خو د ایم ایف لخوا د اقتصادي ودې کچه په روان مالی کال کې د دې هیواد د حکومت له لوري د ټاکل شوي 3.5% کم ده. نړیوالې مالیاتي ادارې د لومړي مالی کال 2023 لپاره په پاکستان کې د ګرانې تخمینه 0.5% لګولې وه، خو دې ته د بیا کتنې پترس کې دا کچه یو کم 1.2% ته جګه کړې ده او واضحه کړې ده چې د روان مالی کال په اخره کې د ګرانې کچه تر 18.5% ته ښکته کېدی شي. او هم دا ډول ایم ایف مالی کال 2023 کې د پاکستان دننه د بیروزګارۍ د شرې تر 8.5% پورې د سیوا کېدو اندازا لګولې وه، خو اوسې په روان مالی کال کې د دې کچې تر 8% پورې د ټیټېدو اټکل کړې. کال 2022 کې د هیواد دننه د بیروزګارۍ کچا 6.2% پاتې شوې وه. د اقتصادي چارو کارپوهان وایي د ایم ایف په دې تازه رپورت کې د پاکستان د ځپلي اقتصاد لپاره د خوشحالۍ هیڅ خبر نشته.
موجوده مالی سال جس کوم کہتے ہیں
آئی ایم ایف د روان مالی کال لپاره د پاکستان اقتصادي ودې شرح 2.5% پورې د رسیدو اټکل کوي چې ډیره زیاته کمه وده ده. نړیوال بینک دا کچا 1.5% یادوي. دا ښایي چې په کوم حساب سره د پاکستان آبادی وده کوي هم دومره اقتصاد وده کوي او د دې په مقابل کې ګرانی هم زیاتیږي. دا وده با هیڅ ګټه اونه لري.
تو یہ میں اس کو سٹیگ فلیشن کہتا ہوں.
نړیواله مالیاتی اداره IMF تخپل دی رپورٹ کې د پاکستان په آبادی کې د 2.8% شری سره د اضافي اټکل کوي چې د سیړونکو په وینا د اقتصادي وده څخه زیاته ده او وایي د دې معنی بداوي چې په هیواد کې به بیروزګاری او غربت سیوا کیږي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ڈیوا، اسلام آباد.
کینو چې په ازادۍ او مر کې با ځانته یو لار خو هم ما ته پته وا چې کز ځان د یو نه بیلوم نو بلوا لازمن خو هم
که بل سو کې کای او کنا تہی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي
د هر عمل یو عکس العمل ضروری ته انسان لاس ته حق سرازی چې صحیح کړی
تاسو هم بدلون راوستئ سه
تاسو هم بدلون راوستئ شه
تاسو هم بدلون راوستئ شه
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو موږ د رښتیا ولټون کوو موږ چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ په باور بیلو د کړکیچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غوړه سباوند د پاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې ممتاز ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو وایس آف امریکا کی مونگ تاسو ته پورا عکس درخایو
ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري غواړي غواړو چې د افغانستان زلزلې وروستي حال هم ستاسو سره شریک کو چې نن سهار یعنی د چهارشنبه په سهار وختي 15 بجې او 13 دقیقې په افغانستان کې هرات ولایت کې یو ربیا زورور زلزله شوې ده چې د امریکای د جیو جیکل سروې داري لمخه د افغانستان هرات ولایت ته څرمه یوې بلی زورورې زلزلې چې ریکټر درجه 6.3 و شوې ده او په دغه زلزلې کې هم شاوخوا یو سلو 15 کسان ټپیان دي خو یو تن په دې زلزلې کې مړ شوی دی چې دا وروستی حال دی د زلزلې خو زو د پاکستان ولوري ته چیرې چې نن یو لسم اکتوبر په نړیواله کچه د ماشومانو جنکیو د حقونو د ورځې په توګه لمانځل کیږي خو پاکستان کې د بشري حقونو مبارزین وایي چې هلته ماشومان د جنسي تیری ښکار دي او جنکۍ په کوم عمر کې ودیږي د ساحل غیر دولتي اداره د روان کال رومبي او شپږ میاشت راپور کې دا کوي چې پاکستان کې په دغه موده کې 2290 ماشومان د جنسي تیری سره مخ شو دي او راځي نور تفصيل به واورو د مدسرشا په دغه ریپورت کې چې تاسو لپاره راغون کړی دی
غیر دولتی ادارہ ساحل در روان کال د ډومبوش پګو میاشتو راپور کې ادا کړي پاکستان کې په دغه موده کې 2220 ماشومان جنسي تیری سره مخ شوي چې عمر نه د شپږو نه تر 400 کالو پورې وو د بشري حقوقو مبارزین وای د قدرتیا فتونو سیاسي اړګړی او معاشي بدحالی زیات اغیزمنې میرمنې او بیا په خصوصي ډول کم عمر جنہ کوي
تاسو ګورئ نیچرل ډیزاسټر فلډ دی هر څه دی دا هر څه چې کله دا دونه زیات وشي نو دا غي جه اثر چې دی هغه خامخا په یو ماشومې جنکی پروسی ولی د دې د وجه پروسی ولی چې هغه غربت ده نو غربت د لاسو کو تعلیم نشته نو هغه ماشومې جنکی جنې چې دا هغه په سکول ته نه دي هغه په سکول ته نه دي نو دا هغه سر به زر زر به دا هغه وادو شي او موږ دام کتلی چې کله سوره کیږي نو هغه کوم د دې عمر جنکی چي دي هغه په سوره کې لاړ شي
تیر کال فروری کې اسلام آباد هاي کورټ یو فیصله کې دا تل سو کال نه کم عمر کې واده کول جرم ګرځول او د پاکستان صرف سین صوبې د تل سو کال نه کم عمر کې د واده د مخوي قانون منځور کړي دي نور صوبو کې اوس هم د جنې د پاره د واده کم نه کم عمر شپږ کال دي
او دا تیاو پیسو نه اندازې مطابق والا نوی پیسو د پوری جنې کې چې کمیری نو داغي د علاقان په مقابله کې دای په کم عمر کې ودونه زیات کیږي نو پاری په وجه باندې داغي تعلیم سلسله چې هغه نیمګړې پاتې شي او وختونه زموږ بار بار د صوبایي حکومت نام داله چې د سند په شانته دی دلته کې هم هغه شان قانون جوړ کړی شي چې کم کې د علاقه او د جنې لپاره داغي د وادر لپاره عمر چې دین هغه اتلس کړی شي
پاکستان کال 1990 کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د حقونو کنونشن لاسلیک کړی دی چې پکې د هر ماشوم هلک او جنۍ عمر 18 کال خودل شوی دی پوهان وای ک پاکستان کې هم د جنۍ د بلوغت عمر 18 کال او ټاکل شو نو د دې سره به ډېری مسلې هواري شي
کم عمر جنۍ جنۍ کې چې دی پدای په تعلیم کو دی ته بس کانفیډنس ورکو دی ته بس هنر زده کوي نو زدا یقین لرم چې دې سره یو خبدا د وړکو واده کې به کمی راځي بیا چې دینه علاوه آبادی کې به کم ولې چې بیا خدای خزه خوبه د فیصله یې کنه چې دا ماشوم دا دې ټایم پیدا کول پکار دی او کنه نو دا وړوک ماشومان نه جنې کې دې بس فیصله یې اخلي
سایم منیر زیاتای د خپل کم عمر جنکو د حقونو د خوندي ساتلو فریضه یوازې د حکومت نه ده بلکې د مدني ټولنو او عام خلکو هم فرض جوړیږي چې دې لړک خپل کردار تر سره کړي د همکار هاشم علي سره مدثر شاه وایس اف امریکا دیوا ته خبر
پدا سه حال کې چې د چین د بیلټ اند روډ انسټیټیوټ بیا رای لس کاله پورې شوې دی پاکستان کې د وی او ای بیرو چیف سارا زمان دې ته کتنه کړې ده چې د بیا رای غټ منسوبې د چین او پاکستان ترمنځ د اقتصادي راهداري یا لوی لارې د بنیادی اړانی ودرولو کې مرستي کړي خو په اقتصادي ترقی رامخته کولو کې پاتې راغلي دي تفصیل یې تاسو ته زموږ همکار ارباب محمود علي په خپل ریپورت کې وړاندې کړي
ګرم چای تازه ډوډۍ او ترسکون خوراک د لارې په غاړه د متی الله په هوټل کې مندل کیږي او څوک هم چې په لارې تیریږي د لکه شیبې د پاره دلته دم کوي
تقریبا هماره تو ډای 3 سالي
ما د اوسی پک په وجا دوانیم درې کاله مخکې دا ریسټورانت خلاص کړو د خوښه شکر دی د دې لوی لارې په وجا کاروبار ښه شوی دی
سی پک یا د چین پاکستان اقتصادي راهداري د بیجینګ د بیلټ اند روډ انیشیټیو د ټولو لوی منصوبه ده او د ترانسپورت سوداګرۍ او د توانای په بنیادی اډانه ودرولو کې د پاکستان ضرورت پوره کړي دا منصوبه لس کاله وړاندې اعلان شوې و په دې سو کلن منصوبه لګښت د 8 بلیون ډالرو نه سیوا شوې ده چین د دې لپاره قرضې ورکوي او په دې کې سرمایه لګوي د متیو لا وړوکی کله کوزبانډا په یو سل شل کیلومتره اوږده لار پروت ده د سیپک لاندې د منصوبه په کال 2019 کې پوره شوې ده او د هغې راهسې د دې په خوا کې کاروبارونه شروع شوې دي او د ځمکو بیې هم زیاتې شوې دي په تاریخي توګه پاکستان اقتصاد کمزور دی او سږ کال د دیوالیا کېدلو نه ډېر په لګه کې بچ شوې دي
د سی پیک منصوبې بنیادی مقصد کامی اډانا او رابطې خکول وو او په کار واچې د دې هیواد ایکسپورت یا صادرات سی واکړي وو خدا سي اون شو ځکه چې د تم مطابق په سنتونو کې زیاته ترقی اون لیدل شو
د سړونکو تر مخه د کمزور اقتصادي پالیسو په وجا پاکستان کې سنتونو یا کارخانو و نکړې شو چې د چین په مرسته جوړ شو منصوبونه ګټي پورته کړي دوی وای د کووېډ 19 د وبا سره سره په سرکاري نظام کې د ستونزو سیاسي ناکلارې او د امنیتي جرو په وجا چینایي سرمایه‌کار په شاش شوې دي په دې وجه د سیپک ګرام پړاو یا فیس د ځنډ سره مخ شوې دي
انډر د فیس 2 وین چاینا واز پلانینګ ټو ریلوکیټ دیر انډستری
د دویم پړاو لاندې چین اراده لري چې په هیواد کې هغه کارخانه چې اوس ګټورې نه دي هغه نورو ځایونو کې قائم کړي دا کارخانه زیاتو مزدورانو ته ضرورت لري
دا کارخانه بنې اوازې د گوادر په بندر سیمه کې جوړېدلې بلکې په خصوصي اقتصادي زونونو کې به هم پرځې کېدلې تر اوسه پورې د سیپک لاندې په 1300 کې یوازې په سلورو خصوصي اقتصادي زونونو کار لیدل شوی. د ډالر په بیا کې د زیاتوالي په وجه د پاکستانیانو لپاره د بهر ملکونو نه د مشینری او خام مال راغوستل ګران شوی دی. د دې لپاره ګران شوی دا چې خپل کارخانې خلاصې کړي. پاکستان کې مزدوري ارزانه ده، خو د چین د غټو فیکټرانو د زیږی ضرورتونه پوره کول به ورته ګران وي.
د سکیل ات ویز د چاینیز ریکوایر
چین ته چې د کمی کچې د بنیادی اډانی ضرورت ته هغه په پاکستان کې نشتا. په دې وجہ تر اوسه خصوصي اقتصادي زونونو کې پرمختیا نه لیدل کیږي او حالات چې څنګه روان دي امکان نه لري چې په راتلونکو یو سو کلونو کې به په دې کې څه پرمختګ ولیدل شي.
د نور راخته کېدل سره سم د بجلی د کمی په وجہ په کوزه باندې کې دکانونه بندیدل شروع شي. حکومت الله د راتلونکو په اړه امیدوار دی.
شاید 24-25 میں کیدی شي په 2023 یا 25 کې کاغذ اوختل او په لار باندې ټرافیک هم سیوا شو نو موږ به ډېری پیسې وګټو.
څلونکو وای د سیپک په وجہ د پاکستان د صنعتي ترقې لپاره ضروری ده چې اسلام آباد د کاروبار کولو طریقې بدل کړي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
د افغانستان هرات ولایت یو بل زورور زلزله لرزولې ده. راځي چې تفصیل د مامور جلیل څخه په ریپورت کې وګورو.
سروي ادارې د افغانستان هرات ولایت تصویر ما د یو بل زورور زلزله خبر ورکړي چې شدت یې پر ریکټر سکیل 6.3 درجه خودل شو دی. اداره وایي دا زلزله د هرات نه 28 کیلومتره شمال لوېدیځ لوري ته شوه ده. دلې د دغه نوی ټکان د شروع یا چاشمبي په سحر د مقامي وخت مطابق 15 بجې وشو. د شروع یا چاشمبي دروځي زلزلې د چاک پکلي کې ټول اوسو کورونه نړولي چې د خالی چاشمبي دروځي زلزلې لامل ورته څه نقصان نه ورسېدلې.
د دې مهمه هوا چې دا به بوله په
ټول کورونه اړنګ شوې دي، خلکو ته څه زیان نه دی رسیدلې. زمونږ ټول پسونه او زمونږ سامانونه دنه نه پاتې دي.
کلیوال اندېښمن دي چې کورونو ته یې زیان رسیدلې او ساروی مړ شوې دي چې اکثر خلکو یوازینې قیمتي اساسې وي او د ژمي د سختو میاشتو په اړه اندېښمن دي. د اے پی خبری ادارې د خبر تر مخه د افغانستان د سرپرست حکومت د عام روغتیا وزیر قلندر آباد په هرات ولایت کې د زلزله ځپلو خلکو سره د فوري مرستو په ضرورت ټینګار کړی دی. په افغانستان کې د قدرتي آفتونو په وخت مرستو ادارې جاری کړي شو تازه معلوماتو کې ویلي د زلزلې له امله د مړو شوو کسانو شمیر د 3000 نه زیات شوی ده. ویره سرګندېږي چې د مړو شمیر نور هم زیات شي ځکه چې د ژغورنې او لټون عملیات لا روان دي. د چین ګلوبل ټلویزیون نتورک سی جی ټی این سره په مرکه کې هغلی آباد ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې د فوري مرستو او دوایانو ضرورت دی او د پاک اوبو او خوراک رسول به یو لوی مشکل وي ځکه چې زلزلو د وبایي ناروغي او خطر زیات کړی دی.
دا زموږ د بیړني حالاتو یو د انتظام یو اداره ده. موږ په سیمه کې خپل بیړني انتظام وړاندې کوو، نو د هنګامي حالت په بنیاد موږ د دې ټولو ناروغانو لپاره ځینې ایمرجنسي کټونه او دوایانی او علاج ته هم ضرورت لرو. لکه څنګه چې هر څوک پوهیږي چې د آفتونو وروسته ممکنه ده چې وبایي ناروغي خوري شي او یوازې د اوبو د کمیله عمله په ځانګړي توګه د پاک اوبو د څښلو او د روغتیا ساتنې لپاره اوبه او همدارنګه د غذایی کمی مسله دا زموږ لپاره لوی چیلنجونه دي.
د ژوند غواخون کې زلزلې کې ژوندۍ پاتې شوې کسان کولی شي د ډلېزو تلفاتو سره د تجربه کول وروسته د تلپاتې صدمو سره معامله وکړي. د دماغي زخمونو په علاج کې د مرستې لپاره صحت چارواکو د زلزلې لامل د غیزمنو خلکو لپاره د اوږدې مودې نفسیاتي مرستې په ضرورت زور ورکړو او د سرپنا ضرورت دی ځکه چې زلزلې د تباهۍ یو حیرانوونکې لار پرېخي او په زرګونو بې کوره شوي.
کیدیشی چې دوی په ځینو ناروغیو وخت شوي او خلک له نفسیاتي توګه هم اغیزمن شوي. نو موږ اوږدمهاله پلان لرو. موږ غواړو چې په سیمه اوږدمهاله خدمات وړاندې کړو. نو موږ د خلکو نفسیاتي ملاتړ ته ضرورت لرو. خوراک، اوبه او صفایي تنظیم او ډیر نور شیان دي چې موږ ورته ضرورت لرو.
د ملګرو ملتونو یو ویاند ویلی په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري امداد د هم اهنګي دفتر مونږتوي چې په هرات ولایت کې د زلزلې درې ورځې وروسته د زلزلې جټکې دوام لري او تر 2000 ډیر کسان یې غیزمنه کړی دي.
After the earthquake which struck Herat province and affected more than 12,000 people,
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د هم اهنګ دفتر مونټوای له هغه زلزلې درې ورځې وروسته چې په هرات ولایت کې راغلی و او تر 12000 ډیر کسان یې اغیزمن کړل. جټکی لا تر اوسه دوام لري. د ټولنې په کچه لګول شوی اندازو تر مخه زنداجان ولسوالي تر ټولو زیات ځپل شوی سیمه ده چې د 1300 نه زیات کسان پکې وجل شوی. او
په دې ګرانولیدونکو او اړیدونکو د همدې سره خبري خبرونه پای ته ورسیدل. ز تاسو قربانه منځه شهید او د دې خبرونه پروډوسر کلسوم کاکړ تاسو نه خپل اجازه تاسو په لوی لاس پارو سلوړ او آباد او سید الله پمان.